پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې نن د سې شنبه ورځ ده د هود د میاشتې 28مه نېټه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19مه نېټه ده. دا خپرونه به تر یوې بجې پورې وي. د خبرونې په ترڅ کې تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو د وروستیو خبرونو تفصیل اوریدلی سئ. په دې خپرونه کې به وروسته واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي امنیت د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار سره روابط پرې کړي اعلان کړي دي. د رپورټونو جزئیات وروسته درته وایو. اول به رضوان مراد خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرانیانو او نورو اهدافو حمله وکړي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړي درجه احضارات نیولې دي. او د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د روانې میاشتې له نیمې وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې دا راز راغلي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او د نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنه کړي ده. د بلخ امنیتي مقاماتو په مرکز مزار شریف کې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړۍ نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 هم شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د 209 هم شاهین قلوردو ټول منصوبین د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمرل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګلسرخ میله ګډوډه کړي. د نوي کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قمندان اکرم سامی وسلوالو د بلخ د نوي امنی قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې دوه پولیس وژلې دي او یو یې ټپي کړی دی. د بغلان د امنیت قمندانې ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په مرکز پلي خمري کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو د سپرلۍ پر موټر ماین وچاودېد. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ملکي وګړو پر یو موټر هم د ماین چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړی او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونی پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دی ویل شوي. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبه په ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وژل شول او پنځه نور ټپیان شول. پولیسو پرون وویل چې له پیښې وروسته یو مشکوکو دېرش کلن کس نیولی دی. په هالند کې د پرونی وسلوال برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. تر دې پیښې وروسته په دې ښار کې ښوونځي تړل شوي او په هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلینډ کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان ووژل شول او له 40 زیات زخمیان شول. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر اوتلو سرابونو کې د څپاسه زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 40 کسانو وژل کېدل تایید شوي خو ویره ده چې د څپاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین بللی وژل شوي وي. له 4 ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمه تیزو بادونو او ورښتونو سخته وځپله. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې طبیعي پیښې لږ تر لږه 98 کسان وژلې دي. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست پاتریک شناهان سره د سوریې په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې څرګندونې کولې، پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده، او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس دی. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي چې د امریکا له اوګو بار سپکړي او د ناټو په بودیجه کې زیاته ونډه واخلي.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپه چارواکو ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کوي. ولی د دې مسلې جزئیات په خبرونه کې درته لرو. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه کوو چې په کابل کې پر کومو مهمو مسلو باندې تفسیر شوی دی. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسلو کې په دې اړه اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ترکیه ادا کړي چې له ایران سره په ګډه یې د کوردانو د بیرته غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. په دې اړه نړیوال اکسلمونونه څه دي او دا لانجه څه سوې ده؟ په دې خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو.
سینین مختلفی هست دیگه که نوجدت دیداره سبب میشه اکثرا
د د هغو اوریدونکو لپاره مخصوصا چې د غوږونو بیماری لري په دغه پروګرام اوریدل مه هیروي. د دې خبرو انتر پای را سره اوسي. د خبرونی اول مطلب مو پر دې دی چې ځینې رسنیو د امریکا د حکومت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په حواله ویلي دي چې د امریکا متحدو ایالاتو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کړي دي. حمدالله محیب تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. په دغه خبري کانفرنس کې سخت انتقادونه وکړل چې ډېری د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کار ته متوجه ول. دې مسئلې د واشنگتن کې د رپورټونو پر اساس چارواکي په قهر کړی دي او دا چې څه ډول عکس العملونه تازه راغلي دي اکرام الله اکرام به په ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب له توند انتقاد وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. ښاغلي محیب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب زیاته کړ چې خلیلزاد خای دی او موقت حکومت جوړولو هڅه کوي څو دی بیا د وایسرای په توګه کار بکی وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمي وچه لپاره د موظف ادارې د مشر لقب وو. سرچینو رويټرز ویلي چې لدی سرګندونو یو ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ډیوډ هیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته ویل چې بل دی ورسته واشنگتن ته نشیت للی. یو پوخانه افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت لوج نه غوړي خپل نوم افشا کړی وای هیل غنی ته وویل چې د امریکا ملکی او فوزی چارواکی بل دی ورسته له محب سره په کابل او واشنگتن کې خپل تماسونه بند کړي. دی پوخانه چارواکی هم دا شان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې څرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کول ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې امریکا څه کوي له دلارې په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پر خپل غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې رسرخه چې امریکایان څنګه کول شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خغلی سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې دخیل وي. هڅه موږ چې په دې اړه د ولسمشرۍ باندې نظر واخلو خو ونه توانېدو. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه دستي سونه ویل خو زیاته کړه چې د ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړي. د دې شورا ویان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له څرګندونو روسته ویلی و چې خغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی احضار شوی بلکې په دې وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوی لیدنې درلودې. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لدی کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل یو لار ده ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه دستي له څه ویلو ډډه کړې. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د تیرو 15 پړاوونو په خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري او ځکه په دې خبرو کې له پرمختګ وروسته ولسمشر غنی په ګډون افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د ښځو د تعلیم په څیر د تیرو 2 لسیزو لاسته‌راوړنې باید خوندي پاتې شي. حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه له دندې وروسته د ملي امنیت د سلاکار په دنده وګمارل شو. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او افغان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي خو په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړ په رون رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه باید نور هیوادونه خبرې اترې ونه کړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او همداراست د دې ضمانت په اړه خبرې شوې چې د افغانستان له قلمرو څخه به د نور هیوادونو پر ضد فعالیت ته اجازه نه ورکول کېږي. خغلی کاکړ ویلی یوازې افغان حکومت په دې اړه پریکړه کولای شي چې د افغانستان قلمرو باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسې د اکرام الله اکرام څرګندونې واورېدې. واموریدل په رپورټ کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نن ورځې په جریان کې به دوی پر دغه لنجمنه مسله باندې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حمدالله محب د جمعې په ورځ خبرو ته ورغوښتی و او هلته یې ورته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څومره د وروستیو څرګندونو څخه ناراضي دی او خوشاله نه دی. د یو شمیر رپورټونو پر اساس البته دا چې د امریکا حکومت کا له حمدالله محب سره روابط پرې کوي دا به پر حمدالله محب د هغه پر کار باندې څه اغیز ولري وروسته به جزئیات معلوم سي. خو د واشنگټن اگزامینر یوې لیکوالي په دې مسله باندې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې حتی کېدای سي چې حمدالله محب ته نور د امریکا حکومت د امریکا د سفر ویزه هم ورنه کړي. حمدالله محب امریکایي میرمنه لري، لایلا دامز د میرمن ده، د هغې سره یو زوی او یو لور هم لري. د هغه میرمن مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د اداري هیئت له لوړ پوړو چارواکو څخه وه او د افغانستان کې د ماشومانو سره د مرستې یوه اداره هم لري. نو دا ټول ډېر پیچلي مسایل دي. د ازادي راډیو په خپرونه کې به یې وروسته جزئیات درته وړاندې کړو او وبه کړو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا څه وایي او پر حمدالله محب د امریکا د حکومت روابطو بندېدل به څه ډول عواقب د افغانستان لپاره او د هغه لپاره ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هوتو وشتمه په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ ولمانځل سوه. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې سشکال څلرم ژورنالیست هم، یعنی د 2019 میلادي کال د پیل راهیسې څلرم ژورنالیست هم ووژل سو. په خوست کې یو سیمه ایز ژورنالیست وویشتل سو او د کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت پر دې مسله خواشینی څرګنده کړه. د نړیوالو ادارو او سازمانونو چې د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره کار کوي هم په دې اړه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند څومره د خطر سره مخامخ دی اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې دوی د خبریالانو امنیت ونیسي. په افغانستان کې د خبریالانو د کار او ژوند پر نازک وضعیت باندې رپورت لرو له هلمند. الیاس د ایران کوي.
دا په خوست کې د وژل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا لپاره په هلمند کې د ژورنالستانو او د رسنیو د کارکوونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول شوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرې جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړه. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملینو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې چاودنه وسوله لاغه وروسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیح نسم تللی، خبر رپورټ نسم جوړولی، یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی. ځان دا احساسوم چې د باندې زه هغه نه یم، ساتل شوی نه یم، یعنی زما خوندیتوب نه دی شوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د ژوبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښه وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو، یعنی په شزر باندې کار نس کولای، په شزر باندې سایت نس راوتلی. یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ د غسیوی خونړی پیښ قربانی سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سیشنبه په خپل موټر کې مکناتسي مینځ په ځای و چې د دوهم یو ځاړون د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 وروسته سطحي ټپي سو او د شدر ملین په خاطر کابل ته انتقال سو.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې اقتصادي خبر نو وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د ترکیې هیواد له خصوصي هوایي شرکت سره د افغاني صادراتو د انتقال لپاره هوکړه کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایوي مشر خلیل احمد یارمند نن ازادي راډیو ته وویل له ترکیش ایرلاین هوایي شرکت سره هوکړې تر رسیدلې او ډېر ژر به له هرات ولایت نه استانبول ته افغاني محصولات او محمولې صادرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه له هرات ولایت نه یوازې یوه محموله هندوستان ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوې، خو له ترکیې سره دغه هوکړه به د افغاني محصولاتو د صادراتو د کچې په لوړېدو کې لا اغېزمنه تمامه شي. د تخار ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې 14 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د تخار ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه چې په مجموعي ډول 1440 کیلومتر اوږدوالی لري 1053 هکتاره ځمکه به خړوب کړي. د ښاغلي مهربان په خبره د دغه کانالونو په فعالیت سره به د تخار ولایت د کرنې چارې منظمې او کرنیز محصولات به هم د پخوا په پرتله زیات شي. د وایي په دې سره به د کروندګرو اقتصاد هم ښه شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر خولي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9000 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د توبهنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
روسه په دې خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د غوژنو پر مختلفو ناروغیو باندې خبرې سوي دي، نو که تاسو علاقه لري د پروګرام تر پای را سره اوسې وسو نړیواله مسله راخلو. د ترکیه حکومت بیا ادعا کړې چې له ایران سره پر ګډه پوله یې د کورد بیلتون غشتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړی دي. د ایران یوې رسنۍ د دې هیواد د پوځ په حواله دا خبر رد کړی ده چې ترکیه وایي چې د کوردانو پر ضد یې عملیات کړی دي. نوریاس نوری دا مسئله څېړلې ده. نوری صاحب، تاسو خو په دې اړه چې کوم راپورونه کتلي په دې کې څه ویل سوي دي چې ترکیه د کوردانو بېلتون غوښتونکو په وړاندې د ترسویو عملیاتو ادعا څرنګه کړې ده؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبې وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوي وسلوال په نښه شوي وو. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دی هیله من دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیې ټی آر ټی تلویزیوني چینل بیا د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیې له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي، خو په میلیونونو کردان د ترکیې، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان هم د ترکیې له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواکه هیواد د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي هغوی سره تړلي دي، اړیکې لري.
نوري صاحب، ایران څنګه کولای شي چې د ترکیې څخه د دغسې یوې معتبرې سرچینې لکه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر د دوی ادارت کړي؟
البته دا مسله یو څه حساسه هم ده. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیې سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبره رد کړې ده. د آژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیې پوځ د پی کی کی سخت دریځې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران د وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران د ناامنۍ د رامنځته کولو نیت ولري. د یادونې وړ بولو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولیس سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کورد وسلوالو سره نښتې کړې دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تر وروستي نوموالی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونو حملې کړې دي. د دې ګوند یو شمېر مشران هم په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسلواله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې ډېره شوې ده.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري تحلیل واورید. د اوریدو د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ او زموږ د نن ورځې ټول مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لطفاً وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام ته چې په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، وګورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په هدف مشورې پیل کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ له پنځم پړاو خبرو وروسته اوس طالب استازي له خپلو مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګتیا سلام مشورې کوي. په مطلب کې طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي غونډه کې د قطر د تیرې غونډې پر توافقاتو لاسلیکونه کیږي. د مطلب لیکوال ته د قطر د غونډې یو ګډونوال او پخوانی طالب چارواکي مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لا د طالبانو سلام مشورې نهایي شوي نه دي. معلومه نه ده چې په راتلونکي ناسته کې به له حکومتي استازو سره خبرې وکړي کنه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا ولس پور غواړي طالبان نور غواړي تر عنوان لاندې په خپره شوې مقاله کې لیکلي دي چې د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او جګړه پای ته ورسوي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې ولس بین الافغاني خبرې غواړي، طالبانو بیا هم خپلې دواړه پښې په یوه موزه کې ننویستي او د افغان حکومت پر ځای له امریکا، روسانو، عربانو او ایرانیانو سره د سولې خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې پوښتنه شوې چې ولې جګړه د افغان حکومت په وړاندې او د سولې خبرې د امریکا په ګډون له ګاونډیانو سره. سر مقاله لیکونکي همدا پوښتنه ځوابوي او لیکي چې طالبان خپلواک نه دي، د سیمې هیوادونه یې سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته کوي او پر کومه لار چې پاکستان وغواړي بې له فکره په هماغه لار منډې وهي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت اوس بدل شوی، نوی نسل رالوی شوی او پر وطن او خپلو ملي ارزښتونو سر ورکولو ته تیار دي. نو طالبان باید د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او بین الافغاني خبرو ته تیار شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې زورواکي باید مجازات شي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي. داسې راپورونه شته چې په زری او تورو خیخو لرونکو موټرو کې د کابل ښار له یوې سیمې نه بلې ته د وسلو د لیږد تر څنګ په همدې موټرو کې قاچاق او اختطافونه هم ترسره کیږي. د سرمقالې د لیکوال په وینا دغه موټر زیاتې په زورواکو او د ملي شورا په غړو پورې تړاو لري. د سرمقالې لیکوال په ولسی جرګه کې د کوچیانو د استازي پروین دورانی قضیه ته په اشاره لیکي اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د میرمن دورانی له قضیه سره څه ډول برخورد کوي. د سرمقالې د لیکوال په خبره میرمن دورانی وړ مورز په کابل ښار کې یو پولیس افسر له دې عمله وهلو چې پولیس غوښتل د هغې موټر تلاشي کړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا متحده عربي اماراتو ته د افغان ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې دغه هیواد اوس په یو صادراتي هیواد بدلیدونکی دی. د سرمقالې لیکوال یاد هیواد ته د ولسمشر غني سفر په اقتصادي لحاظ له لاسته راوړنو ډک بللی او لیکلي دي چې د دې سفر په لړ کې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په ډیرېدو ټینګار کړی ویلي دي چې دوی د افغانستان ټول زعفران اخلي. په سرمقاله کې راغلي دي چې زعفران د مخدره موادو د کښت ځای نیسي او اوس د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې عامیږي.
د ازادي راډیو دا اوریدونکو تاسو زموږ ټولې خبرونه د ازادي راډیو پر پاڼه باندې کتلای سي، اوریدلای سي، د خپل دوستانو سره شریکولای سي. موږ پر ټویټر او پر فیسبوک هم یو او پر انستګرام هم او تاسو د ازادي راډیو پاڼه پیدا کولای سي. په ازادي راډیو کې په ازادي راډیو پر پاڼه باندې لکندار په راپور کې تاسو اوریدلای سي چې په دغه ولایت کې د مطالعې لپاره د ځوانانو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. دغه حرکت اسدالله آشنا پیل کړی دی. دی وایي چې غواړي د کندهار ځوانان وهڅوي چې کتابونه وای. دی وای چې د شار پتم ځایونو، په قهوه ځایونو او نورو مهمو داسې ځایونو کې چې خلک سره راټولېدلی سي د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. دا ډېر جالب مطلب دی. تاسو زموږ پر وپاڼه باندې کتلی سئ. د نورو مطالبو د کتلو او اورېدلو لپاره هم تاسو کولی سئ چې زموږ وپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کان
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، نن وجه خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه تاسره کماسین. پیغام مې دغه دی چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته، هغه ته هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کړې او نه ورکوي. ولسمشر نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نه شي کولی او د کور نور پرسونل یې سبیل دی او هغه بازار کې کاروبار نه شي کولی، هیڅ قسمه زمینه نشته، هغه ته دې پوره حقوق ورکړل شي. وسلام.
محمد الله خاجن د بدغز ولایت د غورماش ټول ځوانۍ څخه شکایت دی د اتصالات مخابراتي شرکت بارم د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتان مزه د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سنکارتونه بدلو. سنکارتونه مو په ساده نو کې ګوشي کې دی په یو بانه او بل بانه بس پیسې دیو څو روپۍ کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه نه لاس افغاني خو مهاجرت کړي نوی افغاني نور هیڅ شبکې سره مو تماس نه نیولې خو دا بل ورځ به یو افغاني نه موږ غواړو چې مهاجرت وزارت پر دغه باندې غور وکړي. او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بعد السلام زه زمان سطح افغان ملي دایره څخه دا غوښنه ده دغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په ختیځون او بیلابیلو سیمو کې شروع کړي. دغه تذکری ډېر مهمې دي. تاسو څخه بیا هم غوښتنه لرو مننه. ازادي راډیو زنده باد. د پیغام د نشرېدو په هیله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو دلته څو اوریدونکو ستاسو لمنځه د افغان بیسیم پرته ساتلو شمېره باندې پیغامونه راستولی دي. تازه خان سمسور دوی په مختلفو مسایلو باندې نظرونه راستولي. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه په یو پیغام کې لیکلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سره د امریکا د اړیکو پرې کول به هیڅ ډول مشکل جوړ نه کړي. په دې اړه به موږ حتماً په نورو خپرونو کې رپورټ لرو چې د دې مسلې عواقب به څه وي او د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نظر لري. یو بل اوریدونکو ګل حبیب حقمل له زابل له قلات لیکلی دی موږ د افغانستان د پوهنې وزارت څخه غواړو چې په زابل کې د نوي کال تعلیمي کال د شروع کېدو سره په ښوونځیو کې کتابونه ډیر کړي ځکه دلته کتابونه کم دي او د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلی د خیبر پښتونخوا د ورسک ډیم د کابل په سیند باندې چلیږي باید د افغانستان حکومت د اوبو مخه ونیسي فضل کریم صاحب د افغانستان حکومت د نړیوالو موافقو او قوانینو پر اساس نسي کولای چې په بل هیواد باندې اوبه په بشپړ ډول بندې کړي که تاسو غواړئ چې د افغانستان د اوبو د ویش په اړه